ماسپښین دوی بجې شوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. تخنیکی چارې طاهر روشن پر مخ وړي. د خبرونه د ازادي راډیو د نورو خبرونو په څیر په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږنی وي خبري شي، او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسداباد کې د اف ام په 100.5 اوریدل شي. د دې سات خبرونه مو تر دریو بچو دا و. اسلام آباد ته مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر سره لیدي، خو مخکې تر هر څه خبرونه لرو جانقه علي کوزه وړاندې کوي.
په جلال آباد ښار کې به می چاودنه شوې، په کندهار کې د ناتو اته عسکر وژل شوې، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. اور خبرونه واوري. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. نن له غرمې مخکې شاوخوا 10 بجې په جلال آباد ښار کې به می چاودنه وشوه، او لامل یې اته کسان ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی پی خطایت کړی او وای چاودنه په جلال آباد کې بی بی حوا لیسې ته نږدې شوې ده. د ده په وینا چاودیدونکي مواد په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوي ول، او د امنیتي کسانو د موټر د تیرېدو پر مهال چول شوي دي. په دې پیښه کې یوازې ملکي خلک زیانمن شوي. وسلوالو مخالفانو د افغانستان په شمال کې د خپل یو وژل شوي قومندان په غچ کې دوه کسان ژوندي سوځولې دي. څه موده مخکې یو طالب قومندان ملا مستو له خپلو همکارانو سره د هغه د یو ساتونکي لخوا د سرپل په ګوسفندي ولسوالۍ کې ووژل شو، خو طالبانو د هغه په غچ کې د یو قومي مشر په ګډون دوه کسان ووژل. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د 303 پامیر صاحبي زون قومندان جنرال داود داود وای پولیسو د پیښې د څېړنې په مقصد سیمې ته یو هیئت استولی دی. د پنجشنبې په ورځ د کندهار په شوراباک ولسوالۍ کې د یوې قوي چاودنې له وجې د وو امریکایي عسکرو په شمول د ناتو اته عسکر وژل شوي. په دې چاودنه کې دوه افغان پولیس هم وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د چاودنې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی. ایساف وایي د ناتو یو بل عسکر د پنجشنبې په ورځ هغه مهال ووژل شو چې هلیکوپټر الوتکې د افغانستان په ختیځ کې وغورځېده. د خوست امنیتي چارواکي وایي په تڼۍ ولسوالۍ کې د غلو او موټر تختونکو یوه 15 کسیزه ډله نیولې ده. د خوست د امنی قومندان عبدالحکیم اسحاقزی ازادي راډیو ته وویل نیول شوو کسانو په غلا او تختونو کې لاس درلود، او دا مهال تر پښتنو لاندې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن نن پاکستانی مشرانو سره د کتنې پر مهال له پاکستان څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. د امریکا او پاکستان اړیکې د اسامه ابن لادن له وژنې وروسته خړپړ شوي. لا هیلری کلنټن سره په غونډه کې د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن هم برخه درلوده. کلنټن د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری او نورو مشرانو ته وویل متحده ایالات له پاکستان سره د اړیکو او د تروریزم پر ضد مبارزې کې له دې هیواد سره د کار کولو ژمنو کې د پخوا په څیر ټینګ ولاړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن او د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مایک میولن د غراس پاکستان ته وویل دا هیواد باید د متحده ایالاتو د امنیتي ګټو په خاص ډول د هغو وسلوالو د امن ځایونو په لمنځه وړلو کې نوې ژمنې وکړي چې په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو حملې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن وویل امریکا او فرانسې پریکړه کړې چې په لیبیا کې د بحران د ختمېدو تر وخته به په دې هیواد کې د ناتو په مشرۍ پوځي ماموریت ته دوام ورکوي.
We agreed that we have made progress on our Libya campaign.
مونږ په دې خبرې سلا شوی یو چې د لیبیا په ماموریت کې مو پرمختګ کړی، خو تر هغه چې قذافی په واک کې وي او خپل ځواکونو ته په ملکی خلکو باندې د حملو امر کوي، د ملګرو ملتونو د ملکی خلکو د ساتنې غوښتنه نشي پوره کېدلی. مونږ د کار د ختمېدو تر وخته ګډ تصمیم او اراده لرو.
And we are joined in resolve to finish the job.
جمهور رئیس اوباما او د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی د غراس په مامور قذافی غږ وکړ چې واک دې پرېږدي. دغه دوه جمهور رئیسانو د فرانسې په دوویل ښار ګوټي کې د اتو سترو صنعتو هیوادونو د مرکزي غونډې په څنګ کې په یو ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې خبرې کولې. د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د یوې اعلامې په مسودې کې چې د ورځې په غونډې په پای کې به د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې به نن خپره شي، په عربي هیوادونو کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ ژمنه کړې ده. په مسودې کې له مصر او تونس سره د 20 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه شوې تر څو دا هیوادونه د ډیموکراسۍ پر لور پر مخ ولاړ شي. دا اندازه پیسې به نړیوال وجهي صندوق، د اروپا د پانګونې بانک او د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک په راتلونکو دوو کلونو کې دغو هیوادونو ته ورکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به نن څلورو اروپایي هیوادونو ته د سفر په وروستي قدم پولند ته لاړ شي. جمهور رئیس اوباما به په وارسا کې د مرکزي او ختیځې اروپا له مشرانو سره چې هغوی هم د یوې مشریزې غونډې لپاره پولند ته تللي وګوري. تمه ده چې د امریکا جمهور رئیس به د پولند له مشرانو سره د پولند د انرژۍ د احتمالي شتمنۍ او دفاعي مسلو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د انرژۍ معلوماتي ادارې په یو راپور کې ویلي پولند په خپلو سواحلو کې د طبیعي غاز دومره سترې زیرمې لري چې د 300 کالو لپاره به د دغه هیواد د انرژۍ اړتیاوې پوره کړي. د امریکا او پولند مشران ممکن په هغې معاملې هم بحث وکړي چې له مخې به د امریکا F-14 جنګي الوتکې د پولند په یوې اډې کې ځای په ځای شي. تمه ده چې ډاکټران به نن پریکړه وکړي. د سربیا د پوځ پخوانی قومندان راتکو ملادیچ په روغتیایي لحاظ چمتو دی چې په هیګ کې د نړیوالو جنګي جرمونو محکمې ته د استولو لپاره د محکمې استماعیه غونډې ته حاضر کړی شي. نهه شپېته کلن ملادیچ له 15 کلونو زیاتې مودې پټېدو وروسته د پنجشنبې په ورځ د سربیا د شمال په یو کلي کې د سهارني یرغل پر مهال ونیول شو. ملادیچ د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ مودې کې د بوسنیا د جګړې پر مهال د سربي ځواکونو قومندان وو او د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو د محکمې لخوا په ډلیزې وژنې، جنګي جرمونو او بشري ضد جنایتونو تورن دی. په دا باندې تور دی چې په 1995 کال کې په سربرانیڅا کې 8000 مسلمانان په ډلیز ډول وژلي دي. د ملادیچ په نیولو سره به په اروپایي اتحادیې کې د سربیا د غړیتوب چارې چټکې شي. او یو امریکایی سړی د خپلې ښځې مړی لس کاله په یخچال یا فریج کې ښاوه ترڅو د هغې د مرستې پیسې پخپله واخلي. په روانې اونۍ کې 84 کلن ایلن ډن ځان وواژه او کله چې چارواکو په فلوریدا ایالت کې د هغه اپارتمان پاکاوه د هغه د میرمنې جسد یې په یخچال کې وموند. روغتیایي چارواکي وایي د ډن میرمن په 2000 کال کې په طبیعي ډول مړه شوې وه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. په روانه خبرونه کې مو په اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیدنو کتنو خبرو چې پر کومو موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره شغېدلې ده. د همدې سفر په اړه مو په پاکستان کې د افغانستان د یو پخواني ډیپلومات نظر اخیستی دی چې کلینټن له پاکستانیانو څه غوښتنه لري.
د تاسو استایي سلام محفوظ رده، د تاسو همکاري د تورنټ سره قناعت بخش نه ده. تاسو د امریکا د امریکایانو په اړه کې دوست پاتې کیږئ یا دښمن ځان به معلوم کړئ.
په خبرونه کې به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د زیاتېدو سربیره یو شمېر سیاسي څېړونکي وضع ته خوشحاله دي. په افغانستان کې مو د ملاریا او نری رنځ د ناروغیو د مخنیوي له نویو هڅو خبرو، د ګوړیا چارو نیز تفریحي پروګرام خپرو او یو شمېر نور مطالب هم تر دریو بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن پاکستان ته ورسېده او د دغه هیواد له چارواکو سره یې خبرې پیل کړې. خبریالان چې د میرمن کلینټن او ولسمشر سرداری د خبرو یوه برخه یې لیدلې وایي د دوی خبرې جدي وي او په تېره بیا د امریکایي مقاماتو په شونډو مسکا نه لیدل کېده. میرمن کلینټن او د امریکا لوی درسیس د ولسمشر سرداری تر څنګ له لوی درسیس او د ایسای له مشر سره خبرې کوي. اسمت څاروان رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په کتنه کې هغوی ته د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړ چې دا د پاکستان په خاوره کې د بن لادن له وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو د خړپټ شویو اړیکو د بیرته ښه کېدو معنا لري. له میرمن کلینټن سره په دې سفر کې د متحدو ایالاتونو د ټولو قواوو ګډ لوی درستیس اډمیرال مایک مولن هم ملګری دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او نورو پاکستاني مشرانو ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه له پاکستان سره ټینګو اړیکو ته دوام ورکوي او پر دې ژمنه ولاړ دی چې له پاکستان سره به همکاري او ملاتړ کوي. د دوی د خبرو یوې برخې ته خبریالان پریښودل شول. خبریالان وایي چې دواړه خواوې جدي او غیر صمیمي ښکارېدل. د امریکایي مقاماتو په شونډو کې د معمول خلاف مسکا نه لیدل کېده. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د می په 2 نیټه په ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن پر کور د امریکایي کماندو ځواکونو له حملې وروسته چې د پاکستانی چارواکو او حتی استخباراتو له اطلاع پرته یې وکړل، پاکستانیان پخلا کړي. خو کلینټن او مولن پاکستانی چارواکو ته دا هم وویل چې باید دوی د امریکا د امنیتي ګټو په برخه کې خپل ژمنې تازه کړي. په تیره بیا د هغو سختدریزو ځالې ورانې کړي چې افغانستان ته اوړي او هلته پر امریکایي پوځیانو بریدونه کوي. کلینټن او مولن د پاکستان له ولسمشر لوی درسیز او د آی اس آی له رئیس سره د بندو دروازو شاته او د سختو امنیتي تدابیرو په منځ کې خبرې کوي. پاکستان ته د میرمن کلینټن سفر مخکې تر مخکې نه اعلان شوی. اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي که ثابت شي چې پاکستان دوه مخي پالیسی پر مخ بیایي، له دې هیواد سره به د امریکا په میلیاردونو ډالره کالنۍ مرستې ختم شي. د امریکا متحده ایالات توقع لري چې د پاکستان حکومت به د تروریزم پر ضد مبارزې په شمول د امریکا غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. میرمن کلینټن وویل پاکستان د تروریستانو د مرکزونو پر ضد د اقداماتو په برخه کې تل هغه څه نه دي کړي چې امریکا ترې غوښتي دي. د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبې په ورځ وویل امنیتي ځواکونه به له ټولو موجودو امکاناتو څخه په استفادې سره په خپل خوره کې د سختدریزو پر پناه ځایونو حمله وکړي. د پاکستان د صدر اعظم په څرګندونو کې چې پرون په یوه اعلامیه کې خبرې شوې، دې ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې د دغه هیواد پوځ د افغانستان د پولو په اوږدو کې دقیقا په کومه سیمه کې د نویو عملیاتو اراده لري. ګیلانی ویلي چې پاکستان اوس د تروریستانو پر ضد په مبارزه کې ټاکونکي پړاو ته داخل شوی دی. امریکا له پاکستانه څو ځلې غوښتي چې په خپله خوره کې د سختدریزو پر مرکزونو حملې وکړي تر څو په افغانستان کې د امنیت د رامنځته کېدو سره مرسته وشي.
اسلام آباد ته مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر میرمن کلینټن د سفر په ارتباط رپورټ اوریده. دغه وسله اسلام آباد د اصلي رادیو خبريال مجيب الرحمن انګار په ټلیفون را سره ده. انګار صاحب، د میرمن کلینټن د پاکستان د سفر په ارتباط پاکستانی رسنۍ څه وایي؟
په پاکستان باندې دوی دا څو مهم خبرو ته اشاره کړې چې یو د پاکستان باندې د امریکا بی باوري نور هم زیاته شوې ده. اسامه د پیښې نه پس او دغه پیښې پاکستاني مقامات خصوصا د دې هېواد پوځ هم ډېر په غوسه کړی ده. د دوی غوسه یې راپارولې. نو دوی وایي چې دغه روابط د دواړو ترمنځ د بدګمانۍ دومره حد ته زیاتې شوې دي چې په داسې د هیلري کلینټن د یو ورځني سفر باندې د دې د حل امکانات نه لیدل کیږي. او بل رسنۍ پاکستانی مطبوعات دا وایي کلینټن
انګر سب ستاسو ژغ سم نه اوریدل کیږي. که چېرته خپل ځای لږ څه بدل کړئ ستاسو اواز سم نه اوریدل کیږي.
اوس یو څه ښه نه شو؟
مهرباني.
پاکستانی رسنۍ همدا وایي چې هیلري کلینټن به دا ځل په ډېر یو جدي پیغام سخت پیغام پاکستان ته راوړي. او هغه دا چې پاکستان باید دې ته نور اماده کړي چې په افغانستان کې د طالبانو او نورو مخالفینو سره چې دوی وایي پاکستان ورسره غزینی ګروپونو سره مرسته کوي، د دنیا باید نور لاس واخلي. او د رسنۍ دا وایي چې پاکستانی مقاماتو ته به دوی دا پیغام ولري چې نور د امریکا وسیله ختمه شوي او دوی باید پاکستان باید دغه دوه مخی سیاست نور ختم کړي او په رښتینې مبارزه وکړي د تروریزم پر وړاندې. بیا د پاکستان په اړه همدا وایي چې د دې ځای مقامات څخه د خصوصا پوځ د اسامه د پیښې نه وروسته ډېر دردېدلی په اصطلاح یا ډېر په غوسه دی. نو دغسې یو څه خاص د بریکثرو امکان نه لیدل کېږي چې دغه روابط په دې یو سفر باندې بېرته خپل زاړه حالت ته وګرځي. بلې،
میرمن کلینټن د پاکستان له مشرانو سره خبرې کړې دي. تاسو د دې سفر په د اجنډا په ارتباط نور معلومات ترلاسه کړي دي چې دا به بیا څه کوي؟
تر اوسه پورې په مطبوعاتو کې هغه څه د کومه اعلامیه یا دوی نه پریس کانفرنس ورکړي نه کومه اعلامیه راغلي. یوازې دغه مطبوعات چې د خپلو ځینو سرچینو ذرایعو د قول بعضې راپورونه ورکوي، نو هغوی دا وایي چې هیلري کلینټن پاکستان ولسمشر سره د پوځ لوی درستي سره صدراعظم سره او نورو چارواکو سره په خبرو کې تر ډېره همدغه د تروریزم په مسله باندې غږېدلی او ډېر په کلک ورته ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې یو مهم نقش لري او دا هېواد باید نور خپل مسؤلیت وپېژني او خپل رول ولوبوي. همداسې هم د نورو تروریستي ډلو پر ضد یا د صاحبانو یا د خصوصا چې ډېر ذکر د حقاني ډلې کېږي په دغه مسایلو کې تر اوسه غږېدلي دي. خو ولې د دوی د دواړو خو لورو نه تر اوسه پورې کوم رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې او نه هم دوی په خپله مطبوعاتو ته څه ویلي دي.
مجبر رحمان انگار له اسلام آباد پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د سفر په ارتباط معلومات ورکول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته رسیدلی. په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن تر وشلو وروسته چې د می په دوهمه په بټ آباد کې ووژل شو، دا پاکستان ته د میرمن کلینټن لومړی سفر دی. واشنگتن ته پوښتنې پیدا شوې چې د القاعده شبکې مشر څنګه د اوږدې مودې لپاره اسلام آباد ته نشتی، په خپل لوی استوګنځي کې اوسېده. که څه هم پاکستان د اوسامه د وژنې هرکلی کړی، خو د هغه د وژلو لپاره د امریکا پر پټو عملیاتو انتقاد کړی دی. تر دې مخکې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری هم پاکستان ته سفر وکړ او پر دې هیواد انتقاد وکړ چې د وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. پاکستان ته د هیلری کلینټن د سفر په اړه صالح محمد صالح په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی پوښتلی.
سفر سفر د ځان سره امید بلري، چالش بلري. امید په دې معنی ده چې پاکستان حاضر شوی چې د پاکستان استخبارات نور د امریکا د سی آی ا سره همکاري کوي. لکه تاسو معلوم ده چې هغه کور چې سامه اوس پاکستانیانو اجازه ورکوي چې امریکایان بیرته له سر نه هغه ته وګوري او هغه شیان په منځ کې دي د هغه دپاره معلومات وکړي. بل خبره همدا ده چې پاکستان حاضر ده چې غواړي چې امریکایان ته ووایي چې موږ له تا سره همکاري کوو. اما چالش په دې معنا ده چې په دې سفر کې پخا داسې و چې هر وخت چې وزیر خارجي امریکا سفر کول، د مشرانو د پاکستان د مشرانو سره جلا جلا کتل. اوس هغه ملاقات په اسلام آباد کې شروع ده. آصف علي زرداری رئیس جمهور ده، صدر اعظم ده او لوی درستیز درې وار یو ځای د کلینټن سره مذاکره وي. د دې لپاره چې ټولو ته یو خبره کوي، یو خبر دا ده چې د تاسو استوي سلام محفوظ نه ده، د تاسو همکاري ده ترور سره قناعت بخش نه ده. تاسو د امریکایانو په واره کې دوس پاتې کېږئ یا دشمن ځان به معلوم کړئ. مخصوصا هغه عمل چې پرون پاکستان کړی چې دری دفتر چې د سی آی ای استخبارات په پاکستان کې و هغوی بند کړي، دا د امریکایانو دپاره د منلو وړ نه ده. دا به چالش ده. بل امیدواري د دې سفر دا ده چې امریکایان غواړي چې د سید طیب آقا چې د بلامد عمر اخوند خاص نماینده ده چې امکاناتو برابر شي چې په اسلام آباد کې خبرې وکړي. البته هغه منابه چې هلته دا خبره کوي، خو تر اوسه د هغه ملاقات موقع او جای نه دی تعیین شوی. فقط دا سفر امید به لري، چالش به لري. امریکایان هم فشار ورکوي، پاکستانیان هم امیدواري ورته کوي.
بله، پاکستان خو مخکې هم د تروریزم د لمنځه وړلو په برخه کې خپلې ژمنې کولې او له نړیوالو څخه په میلیونونو ډالر مرسته هم ترلاسه کوله، او د اسلام آباد په 50 کیلومتري کې د اسامه بن لادن وژل کېدل هم د پاکستان پر نیت شکونه زیات کړي دي. تاسو فکر کوئ چې پاکستان په دې برخه کې صادق دی؟
بشک پاکستان هغه حیثیت، هغه آبرو، هغه لویران چې درلودل هغه له منځه تللی. اوس آبرو نشته. اوس باید هر څه له نوې شروع شي. تعهد به نوې وي، نوي قسمونه ووي، مفاداري و نوي وي. د دې لپاره چې امریکایان نور هغه پخانی باور چې درلودل سپینچکې چې پاکستان ته ورکول نور به نه ورکوي. اما پاکستان یو نوی بازی شروع کړی، چین سره کتل او د روسیې سره کتل. د دې منطقه کې امریکایان د دې بازی نه درېږي. نن د پاکستان د امریکایانو په مقابل کې سرنوشت به تاکید کېږي. یا پاکستان سمه لار ته روانېږي یا به خامخا وسله کېږي.
البته مخکې مو رپورټ درلود چې ځینو پاکستاني چارواکو له امریکا څخه غوښتي دي چې په پاکستان کې د خپل ځواکونه کم کړي، د پاکستان څخه د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي. دا څه پیغام ورکوي؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې پاکستان له چین او ځینو نور هیوادونو سره خپل اړیکی نږدې کړې دي.
پاکستان غواړي چې د دریسه لپاره چې اردو او فوجان د امریکایانو په پاکستان کې د ریکام سي دي لپاره هغه فکر چې د داخلكو حضور دلته لمنګ هغه مخفي اجنده چې موږ لرو د تروستار سره یا نور بد کارونه چې موږ په دې منطقه کې تر اوسه مکې نور به افشا کیږي. خامخا امکانات یسته چې په دې باره کې د چین سفارشات ولیه او نور سفارشات هم. بل خبره هم دا ده چې د پاکستان د ننه وضعیت زیات بحراني دي. یعنی پاکستانیان مطمئن نه دي چې موږ د امریکایانو امنیت به ساتلی شو، د خپل سلام امنیت ساتلی شو، د خپل مملکت وضعیت به ساتلی. پاکستان بیا عجیبه بحران کې ډوب ده. دغه بحران چې کنټرول به نه شي، زه تشویش لرم چې نور سلای هستهی پاکستان مسؤول نه دي، نور د پاکستان حاکمیت او جغرافیه مسؤول نه دي. پاکستان حتماً په دې حالت کې نیسی کولی چې خپل حیثیت او خپل جغرافیه په دې سطح به وساتي.
په پاکستان کې مو د افغانستان د پخواني ډیپلوماټ احمد سعیدی څرګندونې پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د سفر په ارتباط اوریدي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ولایت په ولایت پروګرام د نن ورځې په پروګرام کې د لوګر ولایت د ستونزو او مسایلو په باب دغه ولایت له چارواکو سره خبرې کوو. د لوګر ولایت اوسیدونکي کولی شي د مازیګر له درې نیمو تر څلور نیمو بجو پورې د ازادۍ راډیو سټوډیو ګانو ته ټیلیفون وکړي او خپلې ستونزې له خپلو چارواکو سره شریکې کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د حالاتو د مثبتو اړخونو په باب یوه مقاله خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي سره له دې چې جګړې او امنیتي پیښې زیاتې شوې دي، خو لږ تر لږه درې داسې غټې نښې په افغانستان کې لیدل کېږي چې د دې هېواد د حالاتو ښه کېدو ته هیلې خوړولی شي. عصمت څاروند دا مقاله لوستې غټ ټکي اوروي.
په افغانستان کې د جګړې فصل پیل شوی، تقریبا هر ورځ وژونکي حملې کېږي، خو په عین حال کې ډیپلوماتان امیدوارونکي نه شي ویني او هغه دا چې له طالبانو سره به د سولې د خبرو لپاره یو سیمه ییز چوکاټ ممکن په تدریجي ډول برابر شي. تر ټولو مهم انکشاف دا دی چې جرمني د امریکا د حکومت او د طالبانو د یو مقام طیب آغا ترمنځ د پټو خبرو منځګړتوب کوي. طیب آغا د طالبانو له مشر ملا عمر سره نږدې تماس درلودلی دی. د جرمني په منځګړتوب خبري د سه شنبه په ورځ شپېګل مجلې افشا کړې او د خبرو امریکایي منابعو له لوري تایید شوې. په شپېګل مجله کې طیب آغا د ملا عمر شخصي ویان معرفي شوی. امریکایي مقامات په دې خبره پوره ډاډه نه دي او هڅه کوي چې معلومه کړي آیا نوموړی په حقیقت کې د ملا عمر او د هغه د کوټې د شورا له لوري ورلېږل شوی او کنه د طالبانو د یوې ډلې نمایندګي کوي او یا هم په خپل سر خبري کوي. په خو په هر حالت کې طیب آغا په تیرو دوو کلونو کې چې د امریکا او اروپایانو او د سیمې د حکومتونو له لوري له طالبانو سره د خبرو هلې ځلې پیل شوي، د طالبانو تر ټولو باوري مقام ګڼل کېدای شي چې خبرو ته رامخکې شوی دی. د جرمني منځګړتوب د دغه هیواد د پخواني ډیپلومات میشل شتاینر له لوري له تیر یو کال راهیسې هدایت کېږي. نوموړی د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازی دی. جرمنیان هیله لري چې د دوی د ډیپلومات هڅې به په دسمبر کې په بن کې د افغانستان تر مهم کانفرانس پورې نتیجه ورکړي. دوهمه مثبته نشته دا ده چې هند او پاکستان دواړه د شخړې د اواري لپاره د افغانانو په مشۍ د هلو ځلو د ملاتړ په اړه ورته خبرې کوي. د هند صدراعظم منموهن سنگ د مې په 14مه په کابل کې مهمه اشاره وکړه. د ولسمشر کرزی د ملي روغې جوړې پروسه تایید کړه. ویل هند به هغه څه ته درناوی وکړي چې د افغانستان حکومت ترسره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د دولت وزیر سلمان بشیر د دوشنبه په ورځ ورته خبر وکړه د افغانانو په مشۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د تورته خبرې په اپریل کې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او لوی رئیس جنرال اشفاق قیانی هم د کابل د سفر په مهال کړی وی. د کاغذ پر مخ په افغانستان کې د سولې د پروسې په حق له د پاکستان، هند او امریکا د دریزونو ترمنځ لږ تفاوت لیدل کیږي. تر دې مخکې د هند او پاکستان ترمنځ اختلاف د افغانستان د شخړې د حل لوی خنډ و. د یو هندي مقام په وینا دا په زړه پورې ده چې نوي سیاسي هلې ځلې په داسې حال کې پیل شوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو بهیر پیل شوی دی. دریمه مثبته نښه د جګړې په میدان کې ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه دا ځل د جګړې موسم ته په داسې حال کې داخليږي چې دوی په کندهار او هلمند کې د طالبانو ګڼ مهم مرکزونه نیولي دي او داسې شواهد هم شته چې په مستقل ډول تایید شوي او شي چې طالبان فشار احساسوي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي هغه کس چې په جلال آباد ښار کې د کابل بانک په سیمه ییزې څانګې کې د یوې حملې په ترڅ کې عامه خلک وژلي وو، دوسیه یې اوس سترې محکمې ته سپارل شوې ده. زراجان چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی دی، شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل بانک باندې په حمله کې ښکېل دی او له خپلې وسلې څخه په استفادې عام خلک وژلي دي. دی د برید پر مهال پولیسو ونیو. مخفي عزیزی د زراجان د برخلیک په اړه په کابل کې د لوی څارنوالۍ د کورنیو او بهرنیو جرمونو د امنیت له رئیس جنرال نورالله سادات سره مرکه کړې او ترې پوښتلې دي چې محکمو څه وکړل.
محاکمو خپله فیصله د دې شخص په باره کې صادر کړې ده او دا چون لحاظ د اهمیت او ماهیت او سنگینی د جرم او دې لپاره چې زموږ وفات شو ډېر هموطنان بېګناه په شهادت ورسېده، یعنی مالي خساره وارد شوه، امنیت یې هم دا منطقې مختل کړ. په نظر نیولو کښې د دغه جنایت سیمه سه راغلي وو. اولې محکمې او دویمې محکمې خپل حکم صادر کړه. اوس قضیه د نهایي پړاوو دپاره لوړه مقامات یا درېمه مرحلې ته راځي کېږي.
د ده په اړه ورسته پریکړه بچوي.
نو څنګه چې دوه محکمو خپل حکم کړی په هغه شدت د مجازاتو باندې یا سنګینې د دې عمل د دې شخص، نو امیدوار یو چې ستره محکمه خپل یا نهایي محکمه به خپل قضاوت کوي او خپل تسلیم به موږ ته خبر راکوي او فیصله به صادرېږي په دې هڅه باندې.
اشد مجازات نه ستاسو هدف اعدام دی؟
دغه شدت مجازات یا اشد مجازات چې دا په قانون کې صراحت لري.
درېمه محکمه به د ده په اړه کله جوړېږي؟
دا خپله د محکمو صلاحیت دی او امیدوار یم چې د هغه محکمه هم ډېر نږدې وختو کې جوړېږي، خپله د امنیتي مقاماتو سره په توقیف لامل دی.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ د کورنیو او بهرنیو جرمونو د امنیت رئیس جنرال نورالله سادات:
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د نری رنځ او ملاریا ناروغیو د مخنیوي لپاره یې نوې هلې ځلې پیل کړې دي. د عامې روغتیا د دې اقدام له مخې به په ټول هیواد کې 125 روغتیایي مرکزونه سنبال شي چې د دغو ناروغیو درملنه به پکې کیږي. د دغه وزارت سرپرست وزیر د پنجشنبې په ورځ وویل دوی هڅه کوي چې د روغتیایي مرکزونو کیفیت هم لوړ کړي. په دې اړه نور حال له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې:
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د توبرکلوز او ملاریا ناروغیو کچه لوړیږي، د عامې روغتیا وزارت غواړي د درملنې او مخنیوي لپاره یې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې موجود روغتیایي مرکزونه سنبال کړي. د عامې روغتیا سرپرستی وزیر ډاکټر سریا دلیل د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته دغه دوه ناروغۍ مرګونې وبللې او زیاته یې کړه د مخنیوي لپاره یې د دوی هلې ځلې پیل شوې دي.
ما اعلان میکنیم که 152 مرکز صحي اساسي
ده. موږ اعلان کوو چې 125 روغتیایي مرکزونه به په هیواد کې د ملاریا او توبرکلوز ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره سمبالې کړي. په خوا هم موږ د دغو ناروغۍ د درملنې هڅې کړي، خو نن په دې هڅو کې یو قدم وړاندې ځو او هغه دا چې موږ هڅه کوو په افغانستان کې دغه روغی کنټرول او مخنیوی وکړو.
برای کنټرول ملاریا و توبرکلوز در افغانستان هستیم.
د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې دغه هڅې پیل کړي چې تیر کال له دوی سره د دغو ناروغیو شاوخوا 400,000 پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا د چارواکو په خبره د دغو روغتیایي مرکزونو د سنبالښت چارې به په راتلونکو 2 کلونو کې بشپړې شي چې شاوخوا 100,000,000 افغانۍ لګښت به پرې راشي. د دوی په وینا له دغو مرکزونو څخه به 80 مرکزونه په روان کال کې سنبال او پاتې 2 یا نور به په راتلونکي 1491 کال کې په دې امکاناتو سنبال شي. د هیواد په ځینو سیمو کې خلک دې خبرې اندېښمن کړي چې موجود روغتیایي مرکزونه په معیار برابر نه دي او په ځینو وختونو کې بې کیفیته دواګانې په ناروغانو پلوري. خو د عامې روغتیا چارواکي وایي د روغتیایي مرکزونو معیاري کول او د روغتیایي کارکوونکو روزل د دوی یوازینی هدف دی. د دغه وزارت سرپرست ډاډ څرګند کړ چې د وخت په تیریدو به ټول مرکزونه په نوې ټکنالوژۍ سنبال او د کیفیت په لوړېدا کې به یې هم ډېرې هلې ځلې وکړي.
بهتر ساختن کیفیت خدمات مو از طریق نظارت منظم، سوپرویژن منظم و هم
زموږ د کارونو ښه والی به د منظمې څارنې، ښه تنظیم او د کارکوونکو د روزنې له لارې وي. تب هغه علم دی چې په دوامداره توګه پکې بدلون، نوی والی او پرمختګونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس زموږ همکاران اړ دي چې د تب له پرمختګونو څخه خبر وي او په دې برخه کې به ورته دوامداره طبي روزنه ورکړل شي.
تعلیمات طبي برشان به صورت دوامدار داده شود.
د عامې روغتیا چارواکي وایي چې اوس هم دوی د کارکوونکو د استخدام په برخه کې ستونزې لري او د دوی په خبره ډیر روغتیایي کارکوونکي د تزرن نه کوي چې د هیواد په لرو پرتو او ناامن سیمو کې کار وکړي. خو دوی وایي هڅه کوي د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي کارکوونکو امتیازات لوړ کړي څو په خطوګه خلکو ته خدمتونه ورسوي. اسدالله الدین، ازادي رادیو، کابل.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو افتخاري خبريال اوسئ. من د خپل سینې له حاله خبر کړم. دا د اتصالات مشترکین کولی شي چې سربیره پر اس ام اس په زړه پوری عکسونه او ویډیوګانې او د خپل سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون له لارې هم ازادي رادیو ته ولیږئ. که تاسو د اتصالات مشترکې ای په ډیر اسانۍ کولی شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 0855599643 شمیرې باندې ازادي رادیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي رادیو په وی پانی azadiradio.org کې خبريږي او ازادي رادیو تر ټولو خوته جایزه ورکړي.
د ولایت په ولایت پروګرام نن د لوګر ولایت د ستونزو او مسایلو په باب د ولایت له چارواکو سره خبرې کوو. د لوګر ولایت اوسیدونکو کولای شي د مازیګر له 3:30 تر 4:30 بجو پورې د ازادي رادیو سټوډیو غانو ته ټلیفون وکړي او خپل ستونزې له خپل چارواکو سره شریک کړي. د پروګرام په یاد لري له ولایت د ولایت په ولایت پروګرام نن د لوګر په ارتباط او د مازیګر له 3:30 تر 4:30 بجو پورې اوس 2 بجې او 1:30 دقیقې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جانقه علي کوزي څخه اور.
نن له غرمې مخکې شاوخوا 10 بجې په جلال آباد ښار کې به چاودنه وشوه او لامل یې اته کسان ټپیان شوي دي. وسله والو مخالفانو د افغانستان په شمال کې د خپل یو وژل شوي قومندان په غچ کې دوه کسان ژوندي سوځولي. د پنجشنبې په ورځ د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د یوې قوي چاودنې له وجې د وو امریکایي عسکرو په شمول د ناتو اته عسکر وژل شوي. د خوست امنیتي چارواکي وایي په تڼیو ولسوالۍ کې د غلو او موټر تختونکو یوه 15 کسیزه ډله نیولې. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن له پاکستان څخه د کتنې پر مهال وویل د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې حساس پړاو ته رسیدلې. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن وویل امریکا او فرانسې پریکړه کړې چې په لیبیا کې د بحران د ختمېدو تر وخته به په دې هیواد کې د ناتو په مشرۍ پوځي ماموریت ته دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به نن څلورو اروپایي هیوادونو ته د سفر په وروستي قدم کې پولنډ ته لاړ شي. تمه ده چې ډاکټران بنن پریکړه وکړي د سربیا د پوځ پخوانی قومندان راتکو ملادیتس په روغتیایي لحاظ چمتو دی چې په هیګ کې د نړیوالو جنګي جرمونو محکمې ته د استولو لپاره د محکمې استماعي غونډې ته حاضر کړی شي.
د ساجی رادیو پروانه خبرونه کې روسه د غوړی اچارونی استفری پروګرام لرو خوبوس پاکستان ته ورزو. لاس ورځې وړاندې په کوټه کې د 500 چینایانو د وژنې لپاره په دې شار کې د اعلی محکمې یو ځانګړې محاکمه پیل شوه چې دا معلومه کړي آیا پولیسو او ملیشه سرتیرو دغه چینایان ولې تر هغه بللي او وژلي. د دې پیښې طبي معاینات ښیي چې پر دغو کسانو چې درې میرمنې دوه نارینه او د یوې کورنۍ کسانو ډزې شوي دي او 15 عیني شاهدانو ویلي چې دغو کسانو هیڅ ډول وسله نه لرله او پولیسو ته د امنیتي پوستو پر سر د پیسو د نه ورکولو په جرم ووژل شول. له دغو عیني شاهدانو څخه یو هم فوټو ژورنالیست جمال ترکی دی. له نوموړي سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل مرکه کړې او د هغه د سترګو لیدلی حالې ترې پوښتلی.
زن په کور کې ناسم، ما کورم په دا چوک باندې دي، ډزې وسولې، ناڅاپه زم راوغورځېدلم چې کله دغه خزي چوک ته راورسېدم دلته للیډي ماته ښکاره سوې یوه ښځه ناسه ده چیغې وي او له دې سره نور خلک پراته دي. ما دا نه وپېژندل چې په دې څو سړي دي او څو ښځې دي. خو د پولیسو یو بکتربن ګاډي دا ورته رانږدې شوه، د کومې ښځې چې چیغې والې په دې باندې مسلسل ډزې وکړلې او هغه ښځه هلته مړه سوله. ما خپل عکسونه اخیستل، درې ګزه ځین لیډ وم نږدې ورلم. ما دا ولیدلو دوې ښځې چې کومې ژوندۍ هغه یو د بل په لاس کې لاس ورکړی وو او کلمې ویلې. بیا به د یوې ښځې ګوته پورته کړه، لاس پرې پورته کړي چې الله اکبر الله اکبر. په دا وخت کې د کوټې د پولیسو مشر د ده کوشش دا و چې دغه زخمي ښځې او دا مړي زر پورته کړي. هم په دې وخت کې د ملیشیا یو اعلی افسر کرنل فیصل شهزاد هم راورسېدی، هغه هم دا کوشش وکړو چې دا زخمیان راپورته کړي او دا مړي ورسوي. لیکن هلته موجود چې کوم پولیس و هغه ورته وویل چې تاسو نږدې مه ورځئ، د دې په بدنو باندې خودکش جکټان دي، هند ګرنیټان دي او که تاسو ورله تاسو به مړه سئ موږ به مړه سو. غم شاترا وغورځېدل. بیا شپږ منټه په دې کې تیر سلو، په دې کې د انجونې چې دي د دوی دانې ښځې هغه وخت مړه سوله. داسې یو د وقفې بعد نه خبرن چې چا اډر ورکړي. پولیس او ملیشیا په ګډه چې د دې پولیسو د ملیشیا تعداد تقریبا ماته 25 تر 30 پورې ښکارېده، دا په سړک ورته ودرېدو او په دغه زخمي ښځو او پر دامړو باندې کم از کم له 500 نیولې بیا تر 600 ګولۍ وچلولې.
آیا تاسو څه ولیدل چې د دوی په بدنونو پسې رښتام یا بمونه یا نور چاودېدونکي مواد تړلی وو؟ کنه داسې اثر نه ښکارېدل.
هلته چې زراله، ما نه د دې د خو یو ډزه ولیده، نه ما د دې د خو یو هینډ ګرنیټ ولیدی، نه ما د دې د خو یو مزاحمت ولیدی. هیڅ شی ما نه درسلدلی. بیا چې کله د دې مړی پورته کېدل، اې دې مرستندوی هغه وویل چې د دې په بدن کې د دې سر میخ لا هم نه او بدقسمتي ده. دغه واقعا د درې شذ سکومې زخمان دا کدی سوی چې ژوندې نیول سوی، لیکن زموږ د رسنیو د غلط رپورټینګ په وجه هغه د مسلسل چلول چې دا خودکش حمله وران دي او د تیار خبرو په میدان باندې حمله کوله او د یو سي پر چک پوسټ باندې خودکش حمله کوله نو دا وشتل سو
تر تاسو مخ کې کوم خلک الته ولاړو د پیښو په ځای کې عین شاهدین به تاسو غوولي هغه څول چې آی پر دوی ولې دز پایل سو مخ کې تر دې چې دوی تلاشه وسی دوی ولې وژل سو
عین شاهدین خو تقریبا ټول زمام سایګان ماته خپل ویل دي دا پر سمنګلی پولیس ناکا پولیس درول دي د پولیسو ذمہ دار د دې څا 5000 روپے غوښته چې مرته 5000 روپے راکا مخ تاسو پرېږدو د دې په گاډي کې دی له کوشلاغ را کرای کړو 1500 روپے د دې په گاډي کې دغه پولیس والا ور سره ناس څنګه پر څنګه سره ناس 3 کیلومتر له دې سره سفر کړی دی بیا خزی در رسیدل په خزی کې راکا تکړی دی چې هغه ایپسی چک پوسټ دی که پیسې راکوي خورای کوي کني هغه مرا غواړو مشتا بیا بیا د جیل تم بیا تانه تم بیا بندل کوم هغه ځنی منډ کړی دا یو پولیس والا په دې پس منډ کړی دی یو شزه یې ولدا چې شز ته د لاس ور اچولې دی له دې سره ملګری کوم ځوان وو هغه د پولیس والا په سکو والی دی لاغه با د غوزان جه خلاص کړی کلی ته تل کلی په مسجد کې پناه خسته ده د دوه شوز چوټي چپلان دام پات سیو بیا د کل خلکو د شوز چپلان ورکول چوټي مرکړ بیا چې کله دې د کل راوتل پولیس ورته ولاړ د کلی خلکو سره ملګری دی پولیس وا مونول د دې کوشش دا و چې اف سی ته شکایت په دغه ورغلی لیکن دلته پولیس والا ملیشیا ته ویلی وو چې دا د شتګر غل ملکان روان دي پر پام کړی لاغه با د بیا ډز شروع سی بیا چې زور ترالم دا وخت کوم رپورټونه راځي هغه دا وای چې دا بے گناہ خلق دی عینی شاهدین چې دی هغه دا وای چې دا بے گناہ خلق دی او چې کله زور ورسیدم ما هم دا محسوس کړ چې د دو سل په سل کې دا امکان شو دا خلک ژوندې ونیسي لیکن دی ژوندې نه ونیول دی بے گناہ وژل
په کوټه کې فوټو ژورنالیست جمال ترکی وو چې د پاکستانی ځواکونو له لوري د 5 چینایانو د وژل کېدو په باب د خپل سترګو لیدلې حال بیانوه په افغانستان کې له ماشومانو سره د زور زیاتی د پروګرامونو یو برخه وو خبرو بیا د ګوډیا چارونیس تفریحي پروګرام د دې سات تر پایا اوریدل شي
ولې له ماشوم سره زور زیاتی کیږي
ماشوم پر کورنۍ او ټولنې څه حق لري
السلام علیکم فریده هوت سیفیه موتا سورا بولم د ماشومان سره د زور زیاتی یا سخت چلند په اړه د ازادۍ رادیو د ځنګړې لړۍ یوې بلې برخې ته په تیرو پروګرامونو کې مو په خوندیو کې له ماشومان سره د وهلو ټکولو او د ناوړو اغیزو په اړه واوریدل په ماشومان درانه کارونه او د سوالګرو ماشومان په اړه هم خبرې وکړې خو نن په کورونو کې له ماشومان سره د سخت چلند موضوع راسپړو په افغانستان کې بډیر لګ د سپلار او یا مور وی چې خپل ماشوم نه وهله او دوی په دې فکر کې دي چې د ایسام کار کړي ځکه د ماشومانو د تنبیه کولو لپاره باید یو څه وکړي څو ماشوم له ناسم کارونو مثبت لارې ته راوګرځوي پښتنه دا ده چې پرختیا همدا وهل ټکول د ماشومانو د پوهولو لپاره اساسي وسیله ده څومره د چلند سم او څومره ناسم دي اغیزې په ماشومانو څنګه دي د کابل یو سیدونکو وای چې ماشوم ووم نو لپلار ډیر ویریدم ځکه په ډیر لګ ناسم حرکت راته سخت پقاریده او هم دې غوسی بکله په مصیبت واړولم
وخت ما خرد بدیم نه میفهمیدیم یک روز از روزا به یادم از خوب سی که تا امروز به نه میتونم فراموش کنم که در
هغه وخت موږ ماشومان وو نه پوهیدو هغه یو ورځ می تر نه شپ یاده او نه می هریږي په کور کې ووم پلار می څنګه تناستو زما د چایو له پیاله نه یو څاڅکی ور باندې توی سو او له دې سره سم می پلار دومره په غوسره وکتل او داسې په ټکای را باندې وکړه چې ل ویری می پیاله له لاس ولويده او له دې سخت ټکان سره سم د چایو پر چانک ولويدم ترنن می د سیوی لاس داغ پاتې دی دا پیش می هیڅ کله نه ریږي
د سیډیر نور مثالونه شته چې ماشوم همغه شان چې د خوونکو له سخت چلند کله کله د خوندزي پرې خودو ته مجبوریږي او هغه د شه خبره مکتب ګوري زشي نو په کور کې د ماشومان زړه تنگ شي بیا کوسي او بازار ته مخ کړی
ماشوم اودل مکتب شپږم کې مکتب باختر کې چې څوک درس یې ونه وای و هم شوخي خلک کین و هي زالې لامه خرڅو لار مې لامه خرڅه لار سره حکومت کوم چې کور کې مانو التا لاس جګړه کې خلکو سره جنگونه کوي بیا کور کې مو هي دین راته کار خده 15 بجې زم کور کې کار کوم بیا وبراولم نو کور کار نه کوم دا وداونه ما کور تا بیا رام د پلار مې موږي وای ته مکتب ته نه ځو کارم نه کې نه مور رات سن وای
عبد الخو بیا ډیر خده یوازې پلار یې وهي د مور د مینه غیګ ورته پرانیستی ده ځکه خو سبق هم وای او کار ته هم دوام ورکړي خوده سي ماشومان هم شته چې نه لمیندو قرار لري او نه لپل رونو ډیر داسې مشمون مخدر او مواد ته مخکې
تفلکای مخرد است یک بی حوصله است میزنم شانه یک دفعه بچه یک مکتی مشت زده بدم که من کبوتی دم روی ازی است
ما شومان می وارد دی ز بی حوصله ایم یو وار می دازوی پسوک و حلیو چه تر ننه شینوال پر مخکاری نیم اورز کار کوم او نیم اورز هم چه پکور کیم ستڑیم نو دوم را حوصله می نیشتوی و هم دوی را تجاری او زما زړه خوري مجبور شم چه ور باندې شور وکړم کله یې په سپیړه او کله هم حتی په لرګي ووهم
خو د ماشومانو د روزنې یو متخصص وایي دا ډول بې حوصله میندې او پلرونه په اصل کې د ماشومانو د روزنې په اړه سم معلومات نه لري
والدانی است که بسیار کم حوصله می باشند اونو از لحاظ تربیتی و قدر آگاهی ندارند اینا دفتا با چوب
دا مند و پلرونه بی حوصله وی او دا ماشومان و دا روزنه پاره دومره معلومات نلری دوی په ناخبر ماشومان وهی دبوی دا کار په موقتی توګه ماشومان له شوخی او ناسم چلند لری کوي خو د ارواپوهنې له مخې دا غلی وضعیت وروسته له څه وخته بیا پیلیږي په تیره کله چې ماشوم پوه شي چې اوس نو وهل ټکول نشته نو بیا هغه د چا خبره خپل زړه یخ کړي او هر څه چې یې زړه غواړي کوي دوی د نورو ماشومانو سره بد چلند کوي او که داسې وشي چې دوی سره د شوي بد چلند زور له نورو ماشومانو ونشي ویستلی نو بیا په بېلابېلو روحي ناروغیو اخته کیږي دوی کله کله ډېر غلي شي یو کونج کې غلي ناست وي
نو اوس پوښتنه دا ده له هغو ماشومانو سره چې ډیر شوخ دي او لارې ته سمېدلي هغه د چا خبره د میندو پلرونو زړونه شنه کوي باید څه ډول چلند وشي
باید رفتار بسیار به شکل نرمیش به شکل محبت آمیز دوستانه طفلکا معمولا
باید له ماشومانو سره په نرمه لهجه خبرې وشي او له مینې ډک چلند ورسره وشي له هغوی سره باید خبرې وشي او سپارښتنې ورته وشي میندو او پلرونو ته پکار دي چې پخه او خوږه ژبه خپل ماشومان له ناسمو کارونو واړوي نه په وهلو ټکولو ماشومانو سره دوستانه رفتار به هر کله ښه وي که چیرته ماشومانو ته غواړئ څه جزا ورکړئ نو د لنډ وخت لپاره که چیرته ورسره عادي چلند وکړئ چې د پخوا په شان ډیر د مینې ډک نه وي نو بیا ماشوم دې رفتار ته متوجه کیږي او هڅه کوي چې د خپلې مور او یا پلار د پاملرنې د لرلو لپاره له خپل ناسم چلند واوړي دا تر ټولو ښه طریقه ده په حقیقت کې دا د ماشوم د تنبیه کولو لپاره یو غوره لار ده
په کور کې د ماشومانو وهل ټکول جدي مسله ده خو کله چې څوک د میرمن حبیبي خبرې واوري نو حیران شي چې څنګه پلرونه د ماشومانو د زده کړې مخه نیسي
شاور ما بسیار بدخوی دخترک منه منک مکتب را
زما میر ډیر بدخوی دی لور مینه پریک دی چې مکتب ته ولاړ شي او تعلیم وکړي چې لور ته مې ګورم به درس به تعلیم پاتې شو د هغې لپاره سره مې ډیر خبرې وکړي اوس چې راځه شوی راته وای نو اوس خو شرم دی چې زما دولس کلن لور په اول صف کې کینی جلی پاتې د به درس به تعلیم مکتب مو هم له کور سره ډیر نږدې دی
خود پوهنې کارپوهان په دې باور دي چې ماشومان په هر عمر کې کولی شي زده کړې پیل کړي دوی دا هم وایي چې د انسان دماغ تر څو چې انسان سا باسي کار کولی شي او د زده کړې امکان هر کله وي دوی وایي چې له ماشومانو سره سخت چلند د ماشومانو په زده کړې ناوړه اغیزه کوي
د ماشومانو سره تاوتریخوالی هم یو بد دغه د پدیده ده یعنې دا وایي چې څوک دا اونی کې مونږ چې هغه درسونه او هغه نوی میتود چې اوس ټولو ښوونکو ته ویل شوی دی نو هغه د تشویق د لارې نه یو زده کوونکی اصلاح ده او دا ټولو ته تجربه ده که په کور کې یو ماشوم که مورې وایي هغه ورځ ورځ یو متل دی لت پخته کیږي نو لت پخته کیږي هغه ورځ په ورځ دغه ماشوم هغه دغه نور هم زیاتیږي هغه کار چې کوي ځکه یو شق غوندې کوي یا دغه کوي لچ کوي چې دا کار په دې دغه موالو باندې نو ډېره ښه ده چې هغه تشویق شي هغې ته په سازه وویل شي که زده کوونکی دی که زموږ اولاد دی په کور کې یا په ټولنه کې یا په صنف کې زموږ زده کوونکی چې نورو لار نه او د نورو میتودونه استفاده وشي چې د هغې کار معنی شي نه په دې چې په والو په سازه ورته ویلی شو چې دا کار وکړي دا د کولو کار دی دا دغه دی نو والو بیخي نتیجه نه ده ورکړې او زه یې طرفدار نه یم
د نن له خبرو دې نتیجې ته رسو چې میندې او پلرونه هیڅکله نشي کولی چې د وهلو ټکولو له لارې خپل ماشومان سمې لارې ته راوبولي او راتلونکي ښه کړي په مینه پاملرنې او له ماشومانو سره په ملګرتیا کیدای شي د هغوی ډېرو ستونزو ته د حل لاره پیدا شي او دوی روښانه راتلونکي ته لار ومومي
اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام لګرمې سره متعال ده کوم ګرمي کېږي د خار مغازي لارکنډیشنونو څخه ډکې دي ورشي وای خلی او په کورونو کې کېږدی دا خو څه سخته خبره نه ده د خپرونې په پیل کې پام وکړئ څو مهمو خبرتیاو ته
اوس پام وکړئ څو شلمو شلمو خبرتیاو ته د کورونو او اوبو د چارو د وزارتونو ګډه خبرتیا د کورونو او اوبو د چارو وزارتونه ټول درنو ایوادوالو ته خبر ورکوي چې هیواد ته یوه خطرناکه باراني څپره ننوتې ده چې ممکن د ډیرو بارانونو د اورېدو سبب شي. له همدې امله باید ایوادوال ډیر ژر د خپلو کورونو په بامونو قیر واچوي تر څو د بامونو د څڅوبي له شره په امان کې پاتې شي. له همدې امله د کورونو او اوبو د چارو وزارتونو لا مخکې تجاران اسولي چې هیواد ته ډیر پریمانه قیل وارد کړي. هیوادوال دي خبر وي. د خیال پلو جوړولو د چارو وزارت خبرتیا د خیال پلو جوړولو چارو وزارت لی وادوالو څخه په صمیمانه ډول هیله کوي چې له دې وروسته دي خپل ټول خیال پلوونه له نوموړي وزارت سره شریک کړي تر څو د خو او غوړو خیال پلوونو په جوړولو سره د ایواد د بیا رغونې او پرمختګ کارونه نور هم ګړنجي شي. له دې پرته که چا یوازې د ځان لپاره خیال پلو وهلی و نو د راتلونکو بدو عواقبو مسؤلیت به یې په خپله غاړه وي. د برقي موسیقۍ د اتحادیې خبرتیا د برقي موسیقۍ اتحادیه په احترامانه ډول له ټولو هغو ایوادوالو څخه چې په هوټلي ودونه کې برخه اخلي او د موسیقۍ غږولو پر وخت له سالون څخه بیرون وځي هیله کوي چې له دې وروسته دي له سالون څخه د وتلو پر ځای په خپلو غوږونو کې پنبې کېږدي تر څو له یوې خوا ځان د لوړې موسیقۍ له اورېدو په همن کړي او له بلې خوا د موسیقۍ غږولو پر وخت په سالون کې د بې نظمۍ او نفاق سبب نشي. کنا موسیقی غگون که کولای شی دو دری تنو وادوالا و تم تن سهار سندری وای دا گدو ودو زدکلو دا چارو وزارت خبرتیا دا گدو ودو زدکلو دا چارو وزارت طولو اوغوی وادوالو تا چه بخاری پونتنونو که لزدکلو محروم شوی او یای دغه امکانات ندی ترلاسه کری زیره ورکوی چه نموڑی وزارت غالی دی وادوالو دا معلوماتو زیاتولو او الوڑو زدکلو دا پورا کولو پا خاطر دا پولی پسر پانتونو نجور کری ټول هغه کسان چې د پول پسر لکچر ورکولو تجربه او ورڅه لري ډیر ژر دي خپل درخواستونه د ګډو وډو زده کړو د چارو وزارت ته وسپاري چې د قانوني مراحلو له طی کولو وروسته د پول پسر پونتونونو مربوطو څانګو ته معرفي او د استاد پایز مقرر شي. امتحان ورکول د استادانو په زر دی چې ورکوي او کنه تنخواه نه لري خو په تلویزیونونو کې به حتما وښودل شي د خبرتیاو بی خوده.
پلار زوی او زوم به مو نه ولیدلې چې درې واړه ځان ته یوه نجلۍ غواړي راشي چې مونږ یې در وښیو.
ا
ابي جانا په کور کې مخیرت
وو شکر دې قراری وو
ودي نو چې د څنګه د لار غلطه کړو ورور
ګلاغا زخو
ولې شرمېږي پیسې دې پکار دي څنګه
نه پیسې مې نه دي پکار ما ویل چې د مو په کور کې خزانه نشته نو
یعنی چې شرط انجلې دې ته وګورم
ګلاغا ما ویل ک تاسو مې په غلامي ومنئ
دا خبره ده خیر مخه به کور کې خوښه وکړو کړي خوښه وي موږ به خبر درکړو صحیح ده
خیر سمه ده اوس نو زم
ته کینه چای خوخه به نش زوره وره ګور رښتیا پلار دی ولا نه غي
اغه راته خو مو ول ز په خپل زم
زه کې دی وکړ کې دی وکړ اوس هغه په خاني زمانه نه ده چې خزه زه زه نور دین زه دوم زه
د خدای په امان
په نه خلی کپلات مې دی سلام وایکا
ها پوسټر کو پوسټر
کاکا څنګه یې په کور کې خیرت دی
او فضل خدای شي او د خدای فضل له جوړ تیار یو
کاکا زه خوراغلم چې د دوستۍ خبره درته
وکړه ها 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 پوشم بیخی پوشم وګوره قادر جانه دا خو کومه وړه خبره نه ده زه مجبور یم چې له ټولو خپلو خپلوانو سره مشوره وکړم او بیا تاسو د دوو دنه ځواب درکړم که څنګه بله خبر کوم
او سمه ده خیر یوسی کاکا زه نو وزم
ته کینه زوره وله چای خو خوال دشه برخطه
کاکا کار لرم خیر یوسی خدای پامان
خد زنده خیر چې پاتې کېږي نه په خدای سپارم زنه خیر
خدای پامان
ګل آغا په کور کې لډیرو ستونزه را مخامخ یو زه او ابیب جان دواړه په نرو چار پیر او د کور کارونه کوو
پوهیږم چې څه وایې غواړې چې کور ته ښځه راوړې که داسې نه ده
وام ژوندی دی زما د زړه خبره دي
او په دې هم پوهیږم چې د ما د لور غوښتله ته راغلی یې که نه
وام د هوښیار سړي له خولې نه ځار شم بیخي د نښې مان دې وویشت خو ته څنګه پوه شوې
زه خو داسې پوه شوم ښه او بله ورځ دې په خپله زوی راغلی وو او خبره راته یاده کړله
زوی دې لویس
او پرون دې بیا زوم راغلی وو نو چې اوس هم نه پوهیږم نه سړی به نه یم
خدای دې نه کړي نجونې خو ډېرې وې خو د موږ ټولو خوښه د تاسو په کور راغله
زه پوهیږم وایي چېرته چې زړه ځي هلته پښې ځي موږ هم له تاسو نه ښه خلک نشو پیدا کولی د ګلالۍ مورې او د ګلالۍ مورې هغه نښه او شیرین در سره راوړه
دا دې در وړم
ښه نور نه څه وایې
وام بس ډیره ډیره مننه در څخه کوم او خدای دې وکړي چې ستاسې د دې احسان بدله ادا کړی سم
ورور ستړی مسې
خیر یوسي
شیرینی ونه خیمه خېته کېده دا مبارک دې شو
وام کور مو ودان تاسې دې مبارکي
ورور مبارک دېس
یار کور مو ودان
او ام پلار ډیر غټ کار دی وکړه
خان دادا ما ویل چې خالی لاس نه راځي
نو تاسو څه فکر کوئ چې دا سې کارونه ماته ګران دي
خان دادا نو نه خبر کوته یوسم کڅنګ خو خې دینه ده
کوته
او که خل خبر شي نو سم دستی مبارکي ته راځي
مون مبارکي هم دلته اخلو کڅنګ پلار
او زه یا کپ کور کې خدای نسته مو خو یو
نو د ماده کوج دې مبارکي تاسو اخلي
دا څه سره وای دا تا کوج ده
او ولې دا غنه خدای دې مال پر نه دراوړي
غلې شه ساده زله که چې سره درته نخ کارم پلار زما دې کوج ده به تا ته
غلې سي تاسو ولې سره وای نه می تا ته راوړي دا او نه بیب جان ته خپل ځان ته می راوړي دا بچو
خارت تللا رازی و ورو چې د سې شي رپور را کوي
قدر منو اوریدونکو هم د اوس د خار په لوی څلور لارې کې هم الته یو تن ترافیک خرګاډي درولای راځي چې وګورو چې اصلي خبره څه ده
والکه ای ولې د خرګاډي د واټ په منځ کې خوځولې ده آیا ته دغه بیرو باندې ګوري
صاحب نو په کومه بوزمه زه صاحب ته وایا
اسنار لري
و صاحب لرمه
او بس شابه حلاله او بس
دا غري صاحبان وخت دا
خو د تذکره ده
و صاحب نو نور څه وړته
د خراس نادر او خا د خرا
د خراس ناد
او د خرا تا ته لکه خپل خر خر نه کړی
صاحب دا څه سره وایې؟ خره ته کله څوک تذکره ورکوي؟
ولې جالی به ورته جوړه کړې وه.
جالی؟
او جالی، خلک اتلس تذکرې جوړوي او ته یې وخره ته نشي جوړولی.
سمه ده صاحب، ورته جوړه به یې کړم.
زه یې اوس غواړم. اوس
اوس خو نسته ده صاحب، دا څه سره وایې ته؟
نو چې اسناد نشته جیب خو دې شته کنه، او که جیب هم نه لرې
او صاحب څلور جیبونه مې دي. دا دی صاحب، ته پخپله وګوره.
چو خو والا ډېر ساده سړی، پیسې پکې شته او که نه؟
او صاحب
بلای او صاحب، خو راوباسه کنه.
د څه لپاره یې راوباسم؟
او ساده جریمه یې، جریمه په خبره پوهېږې او که نه؟
څومره جریمه یمه؟
سل افغانۍ ته او دوه سوه افغانۍ د خر.
صاحب دادا، خر مې ولې دوه سوه افغانۍ جریمه کوې؟
تذکره نه لري تذکره، پوه شوې که نه؟
رښتیا وایې صاحب.
ننګیال ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، میرویس امینی، صادق سپینغر، اسیب الله جلالزی، ستارا امینی او هیله زرمتی. که د خپرونې په هکله وړاندیزونه، نیوکې او مشورې لرئ، په دې پته یې راولیږئ: ازادي راډیو، پوسټ باکس 1411، کابل، افغانستان.
Thank you. Nasi aaj shahi kadi.